ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړې کې خپل کوربا مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او ټکنیکی ملګری جانتن رامریز ګارشیا نیکی هلیو سلامونه و منئ. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم نواز شریف نه د درغلۍ د تورونو نه پس د استعفا غوښتنه د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي، خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ نه.
د پاکستان په پارلمان کې مخالفو ګوندونو ویلي قومي اسمبلی باید خپل 15 کلنۍ موده پوره کړي، خو البته وزیر اعظم نواز شریف خپل هغه ژمنه باید پوره کړي چې ویلي وو د استعفا که درغلي ورباندې ثابته سو نو استعفا به ورکوي. د افغانستان اجرایي رئیس د منځنۍ اسیا په هیوادونو تنقید کړي چې د ترګري سره د مبارزې په برخه کې زیاته ذمہواري پر افغانانو اچولې ده. د برتانیې پولیسو د لندن په شمال ختیځ کې ځوان پر خلکو د تیزاب شندلو په تور نیولی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان په پارلمان کې مخالفو ګوندونو ویلي قومي اسمبلی باید خپل 15 کلنۍ موده پوره کړي، خو البته وزیر اعظم نواز شریف باید هغه ژمنه پوره کړي چې ویلي وو که ورباندې درغلي ثابته سو نو استعفا به ورکړي. نن په اسلام آباد کې د مخالفو ګوندونو غونډه په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید چا په مشرۍ کې وشوه چې پکې تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، جمعیت اسلامي او متحده قومي موومنټ ګډون وکړ. تر غونډې وروسته خورشید چا خبریالانو ته وویل چې نواز شریف ژمنه کړې وه چې د پاناما فسادو په لټ کې ورباندې د درغلي ثابته سوه نو استعفا به ورکوي، او د نوموړي په وینا اوس یې د ژمنې پوره کولو وخت را رسېدلی دی.
اپوزیشن کی ساری جماعتوں کی خواہش یہ ہے، پاکستان کے عوام کی خواہش یہ ہے،
د ټولو مخالف ډلو خواہش دادے او د پاکستان د ولس خواہش هم دادے چې د موجوده حکومت دور دی مکمل شي، د پاکستان د پارلیمان کار دی روان وي، جمهوریت دی روان وي، په خپل وخت الیکشن اعلان شي او د پاکستان ولس ته دې موقع ورکړي شي چې فیصله وکړي. نو موږ ټول په متفقت او غدا غوښتنه کوو چې نواز شریف ته استعفا ورکول پکار دي.
خو نن په اسلام آباد کې له خپلو مهمو ملګرو سره تر سلام مشورې وروسته نواز شریف ویلي چې استعفا به ور نه کړي. په خیبر کې د ملیشیا ځواک پر یو کیمپ په وسله وال برید شوی دی. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال لیدو ته ویلي د عمله نن سهار وختي د بازار زخخیلو په لیرې پرته سیمه جوړوبي مشتری کې سوي چې پکې 2 سرتیري شوبل دي. د لومړی یو ځانمرګ بریدګر د کیمپ مخې ته پر پوستي برید وکړ، او وروسته بل وسله وال له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل کړه چې په ډزو کې ووژل شو. چارواکي زیاتوي ژوبل سرتیری د پېښور پوځي روغتون ته وړی دی. تریکې طالبان پاکستان جماعت الاحرار د حملې ذمہواري منلې ده. د کورمه پولیټیکل انتظامی له باندې د ورتلونکو صحافیانو او میډیا ادارو ته د ورتلو لپاره د اجازت نامې اخیستلو شرط شیدي. پولیټیکل انتظامی وایي د پریکړې د موجوده حالات په تناظر کې د زیارت ورځ د لنډ وخت لپاره کړې ده. یو انتظامی چارواکي د نوم نشودو په شرط مشال لري ټول کم خبريالان یا میډیا ادارې غواړي کورمه ته لاړ شي، هغه به اول NOC یا اجازت نامه اخلي. د زیاته کړه هلته د پدې لړ کې به دوی له صحافیانو او میډیا ادارو سره مرسته کوي. د ریپورتونو له مخې دغه پریکړې وروسته نن د EVT خبر نیوز چینل خبریال چک پوسټ باندې له خپل کاره مانع کړل سو. د چینل خبریال فضل کریم وايي په چک پوسټ ورته دا وویل سو چې د اجازتنامې بغیر کورمیته نشي تللی. برخو د ټرایبل یونین اف جرنالست پخوانی مشر او خبریال سفتر حیات داوړ پولیټیکل انتظامی د اګام سټایل و بخشی غندلې دی او وایي چې د دې پریکړې سره هلته د صحافیانو کار نور هم محدود شوی. د امریکا سفارت د پاکستان فرنټیر کانسټیبلري لپاره د $600,000 په لګښت یو ودانی جوړ کړی ده. د سفارت د منشیاتو ضد او د قانون نافذونکو چارو څانګې مرستیال مشر مایک میکون پرون د ودانی په پرانیسته غونډه کې ګډون وکړ. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا سپینه تانې د پوسټه د کوهارت پېښور خبر ایجنسی سره پرته ده. په سپینه تانه کې د نسو او FC کارکونکو لپاره په دې ودانی کې دفترونه، د اوسېدو ځایونه، د خوړو تالارونه او د عسکرو چوکۍ جوړ کړل شوی ده. د بیان له مخې پرانیسته غونډه په اسلام آباد کې په خیبر پښتونخوا حبس کې وشوه. پر دې موقعه ENL له لوري د فرنټیر کانسټیبلري لپاره وردیانې او زغروال جکټونه ورکړل شو. د افغانستان اجرایي رئیس د منځنۍ اسیا په هیوادونو تنقید کړي چې له ترګري سره د مبارزې په برخه کې زیاته ذمہواري پر افغانانو اچولې ده. عبدالله عبدالله دا خبره نن په بامیان ولایت کې له ترګري سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څلورم ګډ کانفرنس ته وکړه. نوموړي زیاته کړه
در مبارزه با تروریسم
د وی په دې ترګرو شبکو کې له ټولې سیمې خلک شامل دي. په اقتصادي او فرهنګي چارو کې همکاري شې دي. له ترګرۍ او ترورستي شبکو سره د مبارزې په برخه کې فکر کوم د دې کار یو دروند مسؤلیت د افغانانو په اوږو ایښودل سوی دی. ښاغلی عبدالله هیله وښوده چې د کانفرنس ګډونوال به د سیمې هیوادونو ته روښانه پیغام ورکړي او هغه به راوبولي چې له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري وکړي. په دې دوه ورځني کانفرنس کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا پیل سوی د شلو هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. د افغانستان جنبش ملي ګوند ویاند وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به عدالت ته حاضر نه سي. بشیر احمد نن د دې مطلب په څرګندولو سره مشال لري ټول لوی څارنوالي او محکمه د دې په خبره د دې صلاحیت نه لري چې د دوستم مقدمه وچړي یا یې په اړه پریکړه وکړي. لوی څارنوالي د احمد اشی د ادا په اساس جوړ شوې مقدمه محکمه ته استولې ده. احمد اشی مدعي سوی چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او ساتونکو یې جنسي زورونه ورسره کړي او وهلې ټکولې دي. لوی څارنوالي کې یو سرچینې د نوم نشو د پچرت مشال لري ټول د احمد اشی مقدمه عدالت ته استول شوی او ټول مسؤلیت په محکمه پورې تړلی دی. د برتانی پولیس د لندن په شمال ختیځ کې ځوان پر خلکو د تیزاب شندلو په تور نیولې دي. په پیښه کې څو کسان زخمیان شوي دي. پولیسو نن ویلې چې بیګا و چې برید بیګا شوی چې یو کس بل کس پر مخ تیزاب وشندل او داغه ګاډۍ وتښتوله. وروسته په یو نیمه ګنټه کې څلور ورته پیښې رامنځته شوې. یو پولیس ویلې په دې تړاو یو کس نیولې دی. او ماسکو تمه لري چې د جون په 12 نیټه د امریکا او روس ترمنځ په سفارتي خبرو اترو کې د تعلقات د شکولو په اړه به عملي وړاندیزونه مخې ته راسي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخوروا پرون وویل چې روس مجبور کړل شو چې د امریکا له لوري په 2016 کال دسمبر میاشت کې د 15 روسي سفارتکارانو د ایستلو او دوو روسي سفارتو ودانیو د تړلو جواب وایي. نوموړي زیاته کړه د باراک اوباما په وخت کې سلسبي د ګام په جواب کې دوی هیڅ اقدام ونه کړ. زاخوروا ویلي چې امریکا د ایستل شوو 15 سفارتکارانو پر ځای د نور کسانو ټاکلو وروسته هغو ته ویزو ورکولو انکار کړی چې د دې په خبره له دې سره په دواړو هیوادونو کې د دوی د استازو انډول خراب شوی دی. له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. سره ژر د موسم او کرنسۍ حال درکړي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپۍ 50 پیسې او په 1.2 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 10 پیسې او په 23 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 10 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 250 پیسی او په یورپی سلور 50 پیسی. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار عبدالحی کاکړو د موسم حال او د کرنټ خبرېمو د سراج زهیر ناوړې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده. دي د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. حال به ووري په قبایلی سیمو کې د کرپشن په حواله د سینټ د سټینډینګ کمیټه یو غړی وایي
ځکه چې د ازمکې کاسټ ډېر زیات وو. چې کوم ځای کې به شپږ لکه د هغه په 20 لکه باندې پکې اخیستل شوې ده، په کوم ځای کې به 2 لکه وه هغه په 13 نیم لکه باندې هغه ځمکه اخیستل کېدله.
د کورمې انتظامیې په غیر مقامي خبریالانو د سیمې ته ورتلو باندې بندیز لګولې.
زمونږ چې کوم خبر نیوز ټیم د پارت آف دی روسي په زاهد وزیر سره د خپل ټیمه ایجنسۍ کې داخلېدو اجازه ورنکړه.
د جنوبی وزیرستان خبریالان وایي مونږ د خلکو په ستونزو باندې خبریالي توپ کوو خو زمونږ غم څوک نه خوري.
بدبختی دادو چې میش د بلچا د پوره आवाज چګاوي خو د میش د پوره بیا ځاخ راول د پوره څوک نه و.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه وسی تا تاسو مشال ریډیو ته وګی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازی ګرځتر شپږو بجو پورې نه خپلې غاوري د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د پاناما اسنادو په لړ کې د ګډې پلټنیزي ډلې راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی دی. د دې په رڼا کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه اوس د نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان نه اورو.
کړي خبري غونډې ته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وینا وه چې نواز شریف کامو پارلمان ته د خطاب پر وخت ویلي وو که تور پرې ثابت شو نو خپل عهدې څخه به استعفا ورکوي. نو اوس هغه وخت راغلو چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او خپل لوز پوره کړي. دوی ویل اپوزیشن ګوندونه متفق دي چې نظام روان ساتل پکار دي او اسمبلیان هم نه دي ماتول پکار.
اپوزیشن کی ساری جماعتوں کی خواہش یہ ہے
د ټولو مخالف ډلو خواہش دا دے او د پاکستان د ولس خواہش هم دا دے چې د موجوده حکومت دور دې مکمل شي. د پاکستان د پارلمان کار دې روان وی, جمہوریت تی روان وی, پخپل وقت تی الیکشن اعلان شی او د پاکستان اولس ته دی مقور کړی شی چې فیصله وکړي. نو موږ ټول په متفقت وګدا غوښتنه کوو چې نواز شریف ته استعفا ورکول پکار دی.
د پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمود قریشی مطبوعاتو ته وویل د ګونی واضح موقف ته چې نواز شریف د سمدستی مستعفی شي.
مخالف ډلو په دې اتفاق هم کړی چې زموږ جنگ یو ګوند سره نه دی. د مسلم لیگ نون دننه ډیر داسې خلک شته چې پوه دی او دننه نه دا اوازونه را روان دي چې نواز شریف صاحب پخپل رویه نظر ثانی وکي چې چرته ستاسو رویه نه جمهوریت ته نقصان ونه رسي. زموږ جنگ مسلم لیگ نواز سره نه دی. زموږ جنگ هغه کرپټ عنصر سره دی چې د پاکستان نظام د خپل کرسۍ د بچاو لپاره په خطر کې اچي.
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق اول چې سپریم کورټ څه فیصله هم وکړه نو ور سره به اتفاق کوي.
بعض لوګ یو خطرات
ځنې خلک د یری او خبرې خبروي چې ټول لوبه د جمهوریت د خاتمه لپاره ده. موږ ویل غواړو که پاکستان یو وجود دی نو جمهوریت یې روح دی او څوک چې دا روح د بیلولو خبره کوي نو هغه د پاکستان وفادار نه دی. نو احتساب به هم روان وي او جمهوریت به هم.
قومي وطن پارټي او عوامي نېشنل ګوند په وینا چې د سپریم کورټ فیصلې ته انتظار پکار دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل
چې د حکومت توجه دیش ضرورت شي او د میډیا توجه هم دې طرف ته شي. ظاهر ده چې هغه خلک چې کوم په ملک کې دهشتګردي کول غواړي او هغوی د ملک ته نقصان رسول غواړي نو هغې ته موقع ملاوېږي. په کار ده چې سیاسي کومې پارټیانې دي هغه خپل دغه ضرور کوي ولې چې دا سیاسي پارټیانو دا حق دی چې خپل جدوجهد کوي. خو دومره حد ته دې نه دي چې هغه د ملک کې د انتشار پیدا شي او د انتشار په وجه باندې جمهوریت ته نقصان ورسي یا د ملک حالات چې کوم دي دا نور خراب پاتې لري.
بلخ وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلي دي چې د اولس لپاره به تر اخرنی حد پورې جنگ کوي خو د خپل عهدې څخه به استعفا نه ورکوي. وزیر اعظم نواز شریف دا خبره د واکمن ګوند اسمبلی غړو او سینیټرانو سره د مشورتي غونډې په موقع کړې ده. وزیر اعظم هیله څرګنده کړې چې سپریم کورټ به خبره اوري.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
په درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو
نیوز ویک مجلې په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو پر ضد د پاناما لیک کیس په اړه مقاله لیکي چې اوس د مایکروسافټ د یو ځانګړي رسم الخط د کارولو په سر نوې لانجه راولاړه شوې ده. په مقاله کې راغلي چې آیا د کلیبری په نامه د کمپیوټر دغه رسم الخط به په پاکستان کې د حکومت تخته ورواړوي او کنه. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
کله چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز نوم تیر کال په پاناما اسنادو کې راغلی نو د هیواد سپریم کورټ یې په اړه پلټنې پیل کړې. په پاناما اسنادو کې راغلی و چې د نواز شریف اولادونو د برېټانیې په ویرجن جزیره کې کمپنۍ لري او په هغو پیسو یې بیا په لندن کې جایدادونه اخیستي دي. د پاکستان د پلټنو فدرالي اداره باور لري چې دا پیسې په غیر قانوني توګه له پاکستانه بهر لیږل شوي دي. بلخو په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونه پر وزیر اعظم نواز شریف تور پوری کوي چې هغه د خپل موجوده دولت یا شتمنیو په سپیناوي کولو کې پاتې راغلی نو باید له خپلې څوکۍ استعفا وکړي. د مجلې په خبره اوس په کمپیوټر کې د کالیبری په نامه د مایکروسافټ ځانګړي رسم الخط د دې کیس یا قضیه په حل کولو کې مرسته کولای شي چې آیا مریم نواز له هیواد بهر په غیر قانوني پیسو اخیستل سوو جایدادونو کې لاس لري او کنه. په دې لړ کې اوس نوې لانجه دا راپورته شوې چې د راپور له مخې مریم نواز په 2006 کال کې په کلیب لري رسم الخط لیکل شوی یو بیان کې په ویرجن جزیره کې له کمپنیو سره خپل تړاو ښودلې دي. خو مایکروسافت کمپنی دا رسم الخط د ولس لپاره په 2009 کال کې وړاندې کړی. دا عمل داسې ګنګوسو ته لاره هواروي چې کېدای سي د مریم نواز اسناد جالی وي یا له ځانه جوړ کړي وي. کله چې دا لانجه راپورته شوه نو یوې ولسي معلوماتي ویبپاڼې ویکیپیډیا د کلیبري رسم الخط په اړه خپره سوې لیکنه قلف کړه تر څو خلک بدلون پکې ونه کړي. دا لانجه لا اوس هم پر خپل ځای پاتې ده. خو دا پوزیشن پر غوښتنو سربیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې دی به استعفا ونه کړي ځکه د ده کورنۍ ټوله شتمني یا دولت په قانوني لارې ترلاسه کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وکی اوریدونکو ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم او د خپرونې په دې برخه کې ورجو خیبر قبایلی سیمې ته. د خیبر قبایلی سیمې چارواکي وای چې نن سهار د دغې سیمې په لرې پرته سیمه بازار ژخخیلو کې په یو پوځي کیمپ باندې د وسلوالو لخوا برید شوی چې په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري چوبل شوي او دوه وسلوال وژل شوي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر امنیتی او انتظامی چارواکی وای چې نن سهار وختي په لرې پرته سیمه بازار زخخیلو کې د جړوبي مشتری پوځي کیمپ باندې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې امنیتی ځواکونو وسلوالو ته مرګ ژوبله واوړي. دا چارواکی وای دوه ځانمرګي بریدګر وو. یو تن پکې د دغه کیمپ مخې ته یو چک پوسټ سره ځان والوزاوه او بل په کیمپ ډزې پیل کړې او غوښتل یې چې کیمپ ته دننه داخل شي. خو امنیتی ځواکونو هم ورسره ځوابي کاروایی وکړه او دا بل ځانمرګی بریدګر یې په نښه کړ او وژل شو. د اف سي ځواک چارواکي وایي چې په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیري جوبل شوي دي او د هلیکوپټر په ذریعه د پېښور سیمچ روغتون ته رسولي دي او هلته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د دغې پېښې ذمهواري جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې ده. بازار زخخیل جنوبي سیمه افغان پولیس سره لګېدلې د خیبر جنسی یو لری پرته سیمه ده چې د لوړګی تحصیل نه جنوب په طرف پخواوشه 15 کیلومتره فاصله باندې پرته ده. چارواکي وایي چې هلته پخوا یو شمیر وسلوال ډلې وي خو اوس په دې وروستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده. د جنوبي مشتری کیمپ نه اکثر وخت د لوی توپخانې په ذریعه په تیراو خواوشه سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم د قبایلی سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو. کسو هم یو پلو د سفران لپاره د سنټ قائمه کمیټه چیرمن د قبایلی سیمو په پولیټیکل ایجنټانو تورونه لګولي چې په دغلو کې ککړ دی وایي چې پر ضد سخت کاروایی وکړل شي. بل پلو د یادې کمیټه نور غړي وایي چې اصل مسله په پولیټیکل ایجنټانو کې نه بلکې په فاټا سیکریټ کې ده. په کار ده چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه وکړي. تفصیل سراج ظهیر نه.
اسلام آباد کې د زیارت پورس د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه کې سینیټر هلال الرحمن د قبیلی سیمو په پولیټیکل ایجنټانو تور ولګو چې دولت د پرمختګ منصوبو ته پاملرنه نه کوي او یوازې پیسو ګټلو ته ناست دي.
موجوده څومره پولیټیکل انتظامی دي، څومره پولیټیکل ایجنټان دي، هغه ټول بجای د دینه چې د خلکو مسایل حل کړي، هغه ټول ټیکس لګول سیس دوم ټیکس چې کوم به دا سیس یو خو فاټا ته ایکسټند ان کیس کې چرته دوی فاټی کې ټیکس خلی په ناغه به یوري شو هغه نه غري شو نه دوی څلور
بل پلو د یادې کمیټې نور غړو وویل چې مسله یوازې په پولیټیکل انتظامی یا پولیټیکل ایجنټانو کې نه بلکې اصل مسله په فاټا سیکریټریټ کې ده چې په هر ځای او په هر منصوبه کې درغلی کوي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د سفران کمیټې غړي او په سینټ کې پارلیماني مشر هدایت الله خان وویل چې دوی سو وارې له حکومت سره دا مسله راپورته کړي چې په فاټا سیکریټریټ کې ډېره درغلی کیږي.
یو غټ مثال زمونږ په باجوړ کې دوه ډیګری کالجونه جوړیږي چې کوم مهتاباسي صاحب اعلان کړو چې فاټا سیکریټ کوم ځمکه اغستله هغه پولیټیکل ایجنټ باجوړ هغه پی ساين ونه کوزه کې ځمکه کاست ډیر زیات وو چې کوم ځای کې بشپک لکه دا هغه په ویش لکه باندې پکې اغستله شوې ده. په کوم ځای کې بدول لکه هغه په 33 لکه باندې هغه ځمکه اغستله کېدله. بیا دا چې اف ڈی ڈبلیو پی میټینګ ته کله لاړې هغه په ابجیکشن و لگاو چې دا قیمت چې کوم دی په اور ایجنسی کې هم دغه کالج جوړ شوی دی په 3.75 کروڑ لک باندې او دغه کالج په باجوړ کې په سلارزي سیمه کې جوړیږي نو هغه به په 15 کروڑ باندې جوړیږي او په برنګ سیمه کې چې جوړیږي په برنګ کې به په 10 کروڑ باندې جوړیږي.
مشال ریډیو چې په پېښور کې د فاټر سیکرټریټ د اطلاعاتو د څنګ ډایرکټر عبدالسلام وزیر سره په دې اړه خبرې وکړې نو هغه دا تورونه به بنیاد وګرځول او وی ویل
د کرپشن چې سوپر خبره ده نو دا ټول ان بورډ وي. دلته زموږ چې کم سکیم هم جوړیږي نو هغه پارلیمنٹرین چې کم متعلقه پارلیمنٹرین وي د دوی په میوچل کنسلټیشن باندې د دوی په وینا باندې دوی بلکې موږ ته غزیرا کوي چې را دغزي کې دغه ضرورت دی. نو زما خیال دی چې داس قسم کې دی نشي چې کم ځیګه پارلیمنٹرین ان بورډ نه وي نو دغه پروسس کې خو دوی په خپل زموږ سره موجود وي. هر قسم داس سکیم را درومي نو بیا د فیزیبلټي ورک کیږي په دې باندې باقاعده لائن ډیپارټمنټ ته کم کنسرن ډیپارټمنټ وي هغه شت مار کیږي نو هغه په دې باندې کار کوي او هغه نه پس بیا موږ په دې باندې مخکې کار کوي.
یاد دی د وزیر اعظم نواز شریف ته خارجي چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د فاټا اصلاحاتو کمیټې خپل سفارشات وړاندې کړي وو چې قبایلي سیمې دې په کامی بهیر کې شامل کړي شي. د قبایلي چارو د تجزیه کارانو په وینا چې د دې اصلاحاتو په وجه په فاټا کې د درغلیو مخه نیول کېدای شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو کورمه قبایلی سیمې ته د کورمه قبایلی سیمې ته د غیر مقامی خبريالانو په ورتګ باندې بندیز لګیدلې ده. پولیټیکل انتظامیه وایي څوک چې هلته تلل غواړي هغه بل حکومت اجازه نامه اخلي. بلخوا صحافیانو د پولیټیکل انتظامیه په دغه پریکړې د خفګان اظهار کړی دی. تفصیل طارق ورغزاینا.
د کورمه پولیټیکل انتظامی هلته له دورې مخکې غیر مقامی صحافیان او د میډیا مالکانو ته د اجازت اخستو هدایت کړی دی. که څه هم مرستیال پولیټیکل طارق حسن او تحصیلدار محمد ریاض له دې ځان نه خبره خای خو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته ویل دا پریکړه د موجوده حالاتو په تناظر کې د زیارت پورز د لګ او محسوس وخت لپاره شوې ده. هغه ویل کم صحافی او یا میډیا مالک کورمه ته راتلل غواړي د هغه لپاره بوز د فاټا سیکرټریټ له انفارمیشن ډایرکټر څخه NOC یعنی اجازت نامه اخستل لازمی دی. انتظامی چارواکی زیاته کړه هلته د اجازت نامې په صورت کې به له صحافی او یا میډیا مالک سره پوره تعاون او مرسته کیږي. راپورونو تر مخه تر دغه پریکړې وروسته نن د جمعې پر ورځ د ویټی خیبر نیوز چینل ټیم هلته په چپری پوستې له خپل کارمنه کړه شوې دی. د نیوز چینل خبریال فضل کریم وايي په چک پوستې ورته دا ول شول چې د نوسینا علاوه هیڅ چاته د کومې دورې اجازه نه ورکول کیږي.
زمونږ چکم د خبر نیوز ټیم د پارت اف دی روسي فور زاهد وزیر سره د خپل ټیم
بلخوا د ټرایبل یونین اف جرنلسټ پخوانی مشر او صحافی صفدر حیات داوړ وایي له دغه پریکړې سره هلته د صحافیانو کار نور هم محدود شوی دی. صفدر حیات داوړ وایي که حکومت غواړي چې هلته دواړو خواو ته حالات وڅارل شي، د خوښې رپورټونه ونه شي، د خلکو پر مسالو خبرې وشي او اصل حقایق مخې ته راشي نو پر وړاندې به د خاندان ختمول ضروري وي.
او دا فیل کا عمر تھا کہ داغا نہ صرف صافیہ نو مسئلہ دے دا دخل کو اخبل حق تھے کہ دئی تا میڈیا رسائی وسی او میڈیا تا دئی رسائی وسی نو دا پکار دی کہ داغا کا سبھی ویم
صفدر حیات داوړ وای په داسې حال کې چې یو خوا خبري اعلان په نخښه کیږي او دړکې ورکول کیږي او بل خوا ته د حکومت لخوا دغه شان بندیزونه لګیدل هلته په قبایلی سیمه کې صحافت نور هم ګران شوی دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال ریډیو ته وګورئ. هم د خبري اعلانو په دې موضوع کې پاتې کیږو. ور د جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان مقامي خبري اعلان وایي چې که څه هم دوی د نورو ولس د ستونزو په اړه باندې خبريالي توپ کوي خو د دوی د ستونزو په اړه باندې څوک نشته چې د دوی غم وخوري. سیلاب محسود د نور تفصیل سره.
د سولی وزیرستان مسعود خبریالون ګلمن خپا دی چې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په دوران کې دوی هم زیاده دلی د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د هر چا ژغ رسولای خو د دوی په زیاده دلو او مشکلاتو تر اوسه پر چا هم غوږ ګرولای نه دی. یو خبریال فاروق مسعود ویایي
مش د ساوت وزیرستان چې کیم ایډی پی اکتوبر 2009 شروع تل نو صافیون چې کیم ویغه د خپل بسر سامنے په حالات خپل کډ سره وروتل او دته بیا هم د علاقې چې کوم خلک وي دغه مسائل په ګوته کول د پوره بیا دلته په ډی خان په ټانک په نور علاقې شه د خپل ډیپټي چې کوم واغه سر انجام کول او د علاقې د خلکو پوره چار کول خو بدبختی دادو چې میش د بل چا د پوره اواز چګاوي خو د میش د پوره بیا ځخ راول د پوره څوک نه و
یو بل خبر یال حمزه مسعود دغه خبره په دارنګ مخش بیاي
کاوک سه چې کوم په سوات شي اپریشن وشل یا په نور ایجنسی شي وشل د سوات صاحب یو سره چې کوم شمالي وزیرستان مش ورینا دي صافیون ملګری اغه ته د وفاقي حکومت نه هه د گورنر نه هم کوم د صافیون ملګری دغه ډیر غړ غړ پکې جن او ورکل شول خو افسوس دا دی چې مش کوم د جنوبي وزیرستان ماسید صافیون نه پولیټیکلی پښتنا کړی دو نه آرمی پښتنا کړی دو نه گورنر پښتنا کړی دو ماسید مشورونه هه د پوالي سره هیڅ قسم خبره نه وکړي
په دغه بار یک شه دوا نور خبريالون سرنګ ژغېږي واروي ځنه
نو مې ودودای جنوبي وزیرستان لاده سره مې تاروخ ته می جا صافیون داسې هدي چې دغه خپل ذمہوري پیراکاوي په هغه باندې دغه مړه هشي زخمیون هشي او مختلف قسمت ترچسینا ورته ملایويږي خو د هر شي باوجود بیا ها حکومت طرفه سمرسته نه دوشوي د صافیون سره
مو نوم حیات الله د مسعود پریس کلب صدر یا مسجد صافیون ډېر مسائل دي امداد خو پرېږده په وزیرستان شه صحافت کړل وسې جرم جوړ شوی دی ځکه لدرې مو وزیرستان ته خپل کور کلی ته نو چې صافی جون وروشه یا بیا ډېر ځان شدا شوی دی چې می واپسی رو چتو وزیرستان شه ته نشت للای مشته پته نه لګی کوم جرم یې میجنی ولی چې مشته چتو وزیرستان شه تاسو په داخله باندې پابندې دو چې حکومت طرف نه صافیونه سره دار رویه ویل کجدا کیما دو نو دا نه د سیف د مسعود قوم مسعود صافیونه نقصان دی بلکې دا د ملک پوره هیو د نقصان باعث جوړېدلای شي
د سولي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب خان د مسعود خبريالانو دغه غوتنی وکي او غشتنه سرنګ وزوا باولې وار وای ځنه
خدایم چیرې چې څومره په جنوبي وزیرستان کې صحافي خلکو ته کوم دي ازادي ده د ما په خیال په کول دي کې نه دي چې کوم دي خپه اسانه باندې تلې راتلی شي نو زیات تر هم دي په خپل باندې تری وي په خپل الته کې کوم دي د خلکو نارای او دغه غشت دي او بیا هم کو چرته داسې سم مشکلات ته دي ته په مخ کې پوړان دي راځي نو مونږه پولیټیکل اډمنستریشن دلته کې نه رسول دي چې څه قسمه مسله وي او دي ته مونږه چرته چې کوم دي د ګلې معنی مکنه ورکو چې صحافي حضرات چې کوم دلته کې په سویلي وزیرستان کې دي دې سره کو امداد شوی نو واقعي چې کوم دی هغه ډېر کم شوی د دینه مونږ مخکې یو پوره ډیټیل غوښتو چې تاسو مونږ ته ډیټیل راکې او دا ډیټیل مونږ لیکو برا خپل فارا سیکریټ او دغه ته نو هغه هم چې کوم دی مونږ لیکلې دا ان شاء الله په هغه باندې ډېر زر کارو شي
مسعود خبر اعلان او دل وړ رتبه حکومتي چارواکیو او د سیمې نه د قانون سازي دارو د نمائندګانو نه غوښتنه وکړه چې دوی د مسعود خبر اعلان او د مشکلاتو د سمولو لپاره په شریکه ګډندۍ کا دمونه پورته کړي اب مسعود مرشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
تاسو مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو د افغانستان د خوست چارواکو تیر ورځ شپږ ټنه بې میاده دوایانې او خواړه سوځولې دي د چارواکو د خلکو په مخ کې 900 لیټره شراب هم وسوځول دوی لاړوند حکومتي ادارو غوښتنه وکړه چې د تاریخ تیر او بې کیفیته دوایانو او خوړو د خرڅولو او اخیستو مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي نجیب الله الوخیل د نورو تفصیل سره
خوست والی حکم خان حبیبی د پر وخت تیرو درملو او خوراکي توکو د سوځونې په ځای کې مشال راډیو ته ویل چې په دې توکو کې 2 ټنه درمل او 4 ټنه خوراکي توکي همدارنګه 900 لیتر الکولي مشروبات چې په زهرو لړل شوی ول شامل دي دا غو په وینا دا توکي د روغتیاي برسې ټیم لخوا په ورسته میاشتو کې د امنیتي منسوبینو په همکاري د خوست په مرکز او بیلابیل سیمو کې نیول شوی دي
د ملي امنیتي او کشفي ځواکونو نه میجدي غوښتنه دار چې خپل حل ځلې دوه چنده کې او د مخدراتو په وړاندې سیوا بد او شومه پدیده ته خپل مبارزه ګړندۍ کې ترڅو موږ په ټول خوست کې لکه سرنګي چې کشت صفر سوای ده کرن نه کېږي همدغه شین باید پیر او فلور هم صفر
بلخوا د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شانسری هم په پټه د تاریخ تیرو درملو او خوراکي توکو خرڅول یو هیواد شموله ستونزه پوری
ایواز په خوست کې بلکې په ټول افغانستان کې دم د ستونزه ده ان شاء الله زه د خپل صحی برسي ټیم سره په مشورو بوخت یم او د والی صاحب او د ولایت او د خپل همکارانو او د موږ د ټیم د په همکارۍ ان شاء الله د ستونزې ته پای ټکی کړو
د یادونه ورده و میاشت وړاندې هم د خوست د روغتیا برسي ټیم لخوا 4 ټنه تاریخ تیرو درمل لراټولول ورسته سوځول شي یاد دیوی د خوست د مرکز او ولسوالۍ په درملتونونو او د خوراکي توکو په پلورنځیو کې د بې کیفیته تاریخ تیرو او غیر معیاري درملو شتون او خرڅول اوږده ستونزه ده. خو د کتونکو له نظره تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي حل لپاره لازم اقدامات ندي شوي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نه اورو.
د پاکستان په پارلمان کې مخالفه ګوندونو ویلي قومي اسمبلی باید خپله 15 کلنې موده پوره کړي، خو البته وزیر اعظم نواز شریف دې هغه وعده پوره کړي چې ویلي وو که درغلي ورباندې ثابته سوه نو استعفا به ورکوي. نن په اسلام آباد کې د مخالفه ګوندونو غونډه په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید چا په مشرۍ کې وسوه چې پکې دا خبره د افغانستان جنبش ملي ګوند ویاند وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به عدالت ته حاضر نسی. بشیر احمد نن د دې نن مشال ریډیو ته وویل چې لوی څارنوالۍ او محکمه د دې په خبره صلاحیت نه لري چې د دوستم مقدمه وڅېړي یا په اړه پریکړه وکړي. د برتانیې پولیسو د لندن په شمال ختیځ کې یو ځوان پر خلکو د تیزاب شندلو په تور نیولې دي. په پیښه کې 2 کسان زخمیان شوي دي. ماسکو تمه لري چې د جون په 12 نیټه د امریکا او روس ترمنځ په سفارتي خبرو اترو کې د تعلقاتو د ښه کېدو په اړه به عملي وړاندیزونه مخې ته راسي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخوروا پرون ویلي چې روس مجبور کړ سو چې د امریکا له لوري په 2014 کال دسمبر کې 15 روسي سفارتکارانو د ایستلو او 2 روسي سفارتي ودانیو ته جواب وایي، خو دوی په جواب کې هیڅ اقدام ونه کړ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د عبدالحی کاکړ نه اوریدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د رابعه اکرم خان نه اورو.
جنگ ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ پر ضد یې د پاناما لیکس په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ مخې ته راتلو نه پس په سیاسي کچ بې یقیني خوره شوې ده. ادارې وایي چې سیاسي عدم استحکام د یرې له وجې د معاشي پرمختیا عمل متاثرېږي، سټاک مارکیټ هم متاثره شوی او په یو ورځ کې د سرمایه کارانو 40 کروب نه زیات نقصان شوی دی. ادارې زیاتوي د نړیوال مطبوعاتو په تبصرو کې ویل شوي چې پاکستان د یو اوږدې مودې پس امنیت او معاشي بحالي ولیده، خو د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ راتلو نه پس پاکستاني معیشت ته د اندازو نه زیات نقصان رسېدلی دی. ادارې په وینا چې موجوده وفاقي حکومت د اقتصادي پالیسیو ځینې اړخونو سره اختلافات کېدای شي، خو د دې سو د مثبت نتیجو نه انکار هم نشي کېدی. ادارې وایي ټول ریاستي ادارو او سیاسي قوتونو لپاره معیشت ته ورپېښ د خدشاتو نوټس اخستل وي او داسې اقداماتو نه ډډه پکار ده چې هغه ملک کې د ګډوډې وجه جوړه نشي. ادارې اخیری کې لیکي د عدالت نتیجه راتلو پورې انتظار پکار دی او د دې په نتیجه کې چې څه هم بدلون راسي نو دا امر یقیني کول پکار دی چې موجوده معاشي پالیسیانې روانې وي او سرمایه کاران د بې یقیني ښکار نه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د بلوچستان صوبې سرخار کوټه د یو مودې راسې وسلوالو په نخ د امنیت په صورت حال کې خواله راغلي دي، خو اوس هم وسلوال خپل گزار کول نه پریږدي. ادارې مخکلي کې چې په کوټه کې پولیس اهلکاران په نخ کې دوه ښکاری چې په سکیورټي نظام کې مسله شته او د خ جوړولو ضرورت یې هم شته. ادارې زیاتوي چې بلخوا قانون نافذ کوونکي ادارو خبرداري ورکړې ده چې وسلوال کراچۍ او د کوټه په جیلونو د برید کولو اراده لري. دې ته توجه ورکول پکار ده، ولې چې په تیر وختونو کې هم داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو او وسلوال خپل هدف کې کامیاب شوي هم وو. ریلی کی چې د خطر خبرداري لمخ کې نه ورکړی شوی دی، نو داسې حفاظتي انتظامات کول پکار دي چې د سپزری د ترهګری څخه په مخنیوي وکړی شي. ادارې په وینا چې امنیتي ادارو له داسې معاملات مهارت سره ناکامه جوړول پکار دي چې ملک او ولس نقصان نه محفوظ وي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور های کورټ یو جج کیسه رشید ویلي چې د صوبې حکومت د سوسیدلو مریضانو علاج لپاره د بند سینټرو په جوړولو توجه نه ورکوي. ادارې وایي چې په صوبه کې بند سینټر جوړولو لپاره ځمکه کال 2009 کې مختص شوې وه. ادارې وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د صحت په شعبه کې اصلاحات راوستل خپل ترجیح ګرځولې وه، خو بند سینټرو غوندې مهمې منصوبه کې د سر نه کار اخیستل حکومتي ترجیحاتو او عملي اقداماتو ترمنځ فاصله ظاهروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې له برېټانیا خبریدونکي فاینانشل ټایمز ورسپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل سیاسي سفر کې له یو شمېر مشکلاتو تیر شوی او اوس یو ځل بیا د پاناما اسنادو په قضیه کې له ستونزو سره مخامخ دی. بلخو امریکایي واشنگټن پوسټ ورسپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي کمپنیانو ته په افغانستان کې د ځینو امنیتي دندو د سپارلو په اړه یوه غونډه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د فاینانشل ټایمز په یو لیکنه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل سیاسي ژوند کې له ډیرو مشکلاتو وتلې. په تیر وخت کې ترې پوز نه یوازې واکمنی اخیستې، بلکې سعودي عرب ته یې په جلاوطنۍ هم مجبوره کړې ده. خو نوموړی په دې وتوانېد چې د هر څه باوجود په دریم وار هم وزیر اعظم جوړ شو. خو د درغلیو د ورستي تورونه ښایي چې د نواز شریف د دریو لسیزو سیاست وړاندې بیول د خطر سره مخ کړي. ورځپاڼه لیکي چې په واکمن مسلم لیگ نواز ګوند کې هم ځینې خلک د نواز شریف مخالفت ته تیار دي. په پارلیمان کې د یاد ګوند یو غړي ورځپاڼې ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې د نواز شریف او د هغه د پلویانو سیاست د هیواد عمومي سیاسي بهیر سره سمون نه خوري. د ورځپاڼې په وینا که څه هم پوز تر اوسه په دې معامله کې سندې ویلي، خو د پاناما اسنادو په ګډ تحقیقاتي ټیم کې هم د پوز دوه چارواکي ناست وو او دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په 1993 کال کې د نواز شریف د واکمنۍ ختمولو تر شا د پوز لاس وو او په 1999 کال کې بیا نیغ په نیغه پوز د نواز شریف حکومت ړنګ کړی وو. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو ریپورت په حواله لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه سلاکارانو د شخصي امنیتي کمپنیو له مشرانو سره ملاقات کړي او پکې یې په افغانستان کې د امنیت په اړه امریکایي ځمواري دوی ته د ورکولو په اړه خبرې کړې دي. ورځپاڼه پښتنه راپورته کړې چې که په افغانستان کې امریکایي او نیټو ځواکونه نه بریالي کېږي، نو آیا شخصي امنیتي کمپنۍ به په دغه مقصد ترلاسه کولو کې بریالي شي؟ خو ورځپاڼه پخپله د دې په جواب کې وایي چې دا ډول ستراتیژي به کامیاب نه وي، ځکه چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د شخصي امنیتي کمپنیو او رسمي ځواکونو ستراتیژي ډېر فرق لري او ولسی خلک هم د شخصي کمپنیو د هلو ځلو په اړه اندېښنې لري.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
په درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د نوبل امن جایزې ګټونکي چینایي لیو شاوبو په مرګ د نړۍ یو شمېر مشرانو د خپګان څرګندونه کړې. وای نوموړي د بشري حقوقو زړور مبارز وو. دوی وایي چې په وار وار له چین غوښتي وو چې نوموړي ته له هیواد بهر د علاج کولو اجازه ورکړل شي، خو چین دغه خبره ونه منله. په دې اړه باندې تفصیل اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
د نوبل امن جایزې ګټونکي چینایي لیو شاوبو چې په حکومتي حراست کې وو د جولای په 14مه د کینسر له وجې مړ شو. که څه هم د نړۍ یو شمېر مشرانو چین ته خواست وکړ چې د کینسر په مرض اخته لیو شاوبو خوشی کړي چې دارنګ د خپل ژوند اخري ورځې بهر په آزاد فضا کې تیرې کړي، خو بیجینګ داسې ونه کړل. د جمهوریت مبارز یو شپېته کلن لیو شاوبو څه باندې یوه میاشت مخکې له جیل څخه یو داسې هسپتال ته منتقل کړل شو چې پرې یو شمېر پیرادار ولاړ وو. د شینیانګ خاره چرواکی وایي چې د لیو د ګردې کینسر په اخري پړاو کې وو چې لکبل یې نوموړې مړ شو. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې په خپل ملک یې د لیو شعبو د علاج کولو وړاندیز کړی وو وایي لیو شعبو د بشري حقوقو زړور مبارز وو. د نوموړي ویاندې د مرکل له جانبه دا ټویټ کړی چې هغه د لیو په مرګ ماتم کوي او نوموړی د بشري حقوقو او د اظهار د ازادۍ مبارز وو. د امریکا د بانو چور وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي دي چې امریکا د لیو پر مرګ ماتم او پر چین غږ کوي چې د نوموړي د میرمن په کور نظربندي ختمه کړي او هغې ته له هېواده د بهر تلو اجازه ورکړي. ټیلرسن ویلي چې ښاغلي لیو خپل ژوند د خپل هېواد او انسانیت بهتری او د انصاف او ازادۍ ترلاسه کولو ته وقف کړی وو. همداراز د اروپایي شورا او یورپي یونین مشرانو په خپل ګډ بیان کې د لیو شعبو پر مرګ خپګان څرګند کړی او پر چین یې غږ کړی چې سیاسي قیدیان خوشي کړي. د اروپایي شورا او یورپي یونین مشرانو په بیجنګ غږ کړی چې د لیو شعبو کورنۍ ته اجازه ورکړي چې په خپل مرزۍ د نوموړي مړې دفن کړي. دوی زیاتوي چې چینایي چارواکو ته یې ویلي دي چې د ښاغلي لیو د کورنۍ له غړو ټول بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو مشر هم د جمهوریت مبارز یو شپېته کلن لیو شعبو پر مرګ خپګان څرګند کړی. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنر هم پر چین ټینګار کړی و چې د ښاغلي لیو میرمن ته له هېواد د بهر تلو اجازه ورکړي. لیو شعبو په 2008 کال وروسته له هغې ونیول شو چې نوموړي له بل چا سره په شریکه یو درخواست لیکلی و چې پکې د بنیادي بشري حقونو د خوندیتوب او د چین په سیاسي نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه شوې وه. نوموړی په 2009 کال د نظام د ړنګونې په تور قید کړل شو. امریکا، روس، جرمني او یو شمېر هېوادونو او ادارو چین ته ویلي وو چې لیو شعبو ته له هېواده بهر د علاج کولو اجازه ورکړي، خو چین دغه غوښتنې ونه منلې او دا موقف یې برقرار وساتو چې د چین اعلی ډاکټران د ښاغلي لیو علاج کوي. همداراز د چین بهرنیو چارو وزارت په پرله پسې توګه ویلي دي چې باید نور هېوادونه د چین په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ناتو مشر وایي له طالبانو سره د روس د ملاتړ راپورونه یې ترلاسه کړي خو په دې اړه ورسره لا کره شواهد نشته. ینس ستولتنبرګ تیر مازدیګر په برسلس کې د ناتو او روس تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل ناتو او ماسکو د ګډو ګټو پر بنسټ د افغانستان د ملي یووالي حکومت ملاتړ کوي. په ناتو کې د روس سفیر الکساندر ګروشکو وویل دوی له ناتو سره په دې موافق دي چې د افغانستان نامنی باید د سیمې تر هیوادونو ونخزیږي. تفصیل احمد تکل.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ په اړه راپورونه دوی ته هم رسیدلي، خو زیاتوي چې له طالبانو سره د وسلو یا تجهیزاتو یا د مالی مرستې په اړه موثق شواهد تر دې دمه نه دي لیدل شوي. یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې پر روسیې تور لګولی چې له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي، خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي او وایي چې روسیې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو او په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ د اندېښنو له کبله له طالبانو سره تماسونه نیولی دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا له پرونی غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د اړیکو په اړه موثق شواهد نشته. موږ هم په دې اړه راپورونه لیدلي، خو داسې شواهد یا معلومات مو نه دي لیدلي چې له طالبانو سره د روسیې مرسته تایید کړي. او روسیه هم په زغرده ویلي دي چې د طالبانو ملاتړ نه کوي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې د ناتو روسیې په غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وشو. هغه زیاته کړه چې ناتو او روسیه د افغانستان په ثبات کې ګډې ګټې لري. یو امن او باثباته افغانستان د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. د ناتو غړي او روسیه د ملي وحدت د حکومت د ملاتړ او د آزاد، امن او دیموکراتیک افغانستان لپاره په هڅو کې ګډې ګټې لري. د ناتو روسیې له غونډې وروسته په ناتو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو هم تایید کړی ده چې د ناتو او روسیې ترمنځ په دې اړه چې باید د افغانستان ناامنۍ د سیمې هیوادونو ته سرایت ونه کړي یو ګډ تفاهم شته. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې ګروشکو په افغانستان کې د ناتو د همکارۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې او همداراز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ او د مخدرو موادو د کاروبار د پراخېدو له کبله یې اندېښنه ښودلې. د ناتو عمومي منشي که څه هم د ناتو روسیې د شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان، اوکراین او د ګواښونو د کمولو په اړه بحثونه ګټور او زغردو بلل، خو یادونه یې وکړه چې دواړه لوري په تیره د اوکراین په مسأله کې له هم بنسټیز اختلافونه لري.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
تس مشال ریو تو گئی. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي چې په راتلونکي یوه پیړۍ کې په نړیواله کچه چې په آب و هوا کې کوم بدلونونه راځي، له وجې به یې زیات نقصان براعظم ایشیا ته وي. د دې راپور نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو راپور کې د ایشیایي ترقیاتی بینک لخوا د آب و هوا د بدلون په ایشیایي هیوادونو د اثراتو په اړه خپور شوی راپور راخیستی دی او لیکي چې دغه راپور وایي په راتلونکو لسیزو کې به براعظم ایشیا په نړۍ کې د ماحولیاتي او په موسمي رجحان کې د بدلون له وجې د برداشت نه زیاتې ګرمۍ، په سمندرونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو، د موسمی حالاتو له وجې د زیانونو او د خوراکي توکو د کمی له وجې د سختو ستونزو سره مخ شي. د راپور له مخه د فلپاین په سرخار منیلا کې میشته یوې ادارې دا راپور تیره ورځ خپور کړو چې په ساینسي څیړنو مبنی دی او په نړیواله کچه د موسمی بدلون له وجې د براعظم ایشیا څلورو عربو ابادۍ لپاره ډېرې د خفګان پیشنګویانې پکې شوې دي. لکه د بیلګې په توګه په راپور کې راغلی دي چې د صنعتي انقلاب نه مخکې په نړۍ کې د درجه حرارت عمومي کچه 4.2 درجې وه او اوس دغه کچه 15.5 ته رسیدلې ده. اوس نړیواله ټولنه هڅه کوي چې دغه کچه کې د 1.5 نه 2 درجو پورې کمی راوستی شي، خو راپور زیاتوي چې کچرې د حرارت کچه همدا ډول لوړیږي نو په ایشیایي هیوادونو کې به په راتلونکي یوه پیړۍ کې دا کچه 2.5 ته ورسي او که تر زیاتې مودې پورې دغه کچه 15 درجې پورې پاتې شي نو له وجې به یې نه یوازې انسانان بلکې ځناور د سختو خطرو سره مخ شي. په راپور کې د سمندر د سطحې لوړېدو په حواله ویل شوي چې په تیره یوه پیړۍ کې دغه کچه 0.5 انچ لوړه شوې ده او دې راپور کې پیشنګویي شوې ده چې په درجه حرارت کې د زیاتوالي له وجې په نړیواله کچه د سمندري تاودو د ویلې کېدو سره دغه کچه تر 2.5 ګزو پورې لوړېدای شي چې له وجې په براعظم ایشیا کې 1.3 میلیونه هغه ټولنې چې په میدانی سیمو کې ټیټو علاقو کې اوسیږي د سیلابونو له وجې به بې کوره شي چې ورسره زراعتي ځمکو ته هم زیان ورسي او د انسان خوراکي ضرورتونه به نشي پوره کېدی. د راپور له مخه دا مهال د سختو موسمونو له وجې هم ایشیایي هیوادونه د سختو ستونزو سره مخ دي او په 2010 کال کې د بېساري بارانونو له وجې سیلابونو په پاکستان کې 3000 خلک وژلي وو او په لکونو اکړ ځمکه هم لاندې کړې وه چې له وجې کرکیلې ته سخت زیان رسولی وو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او دن گتا سو مشال ریڈیو تا وگی نن دا بلوچستان دا قامی سملائی پا 2015 میں حلقی باندے زمینی انتخابات کی گی پا دے اڑا باندے تفصیل ایوب ترین ناورو
د قومي اسمبلی پر الکا ان 2015 کوټه چاغي باندې د کېدونکو زمینی انتخاب لپاره ټوله تیاری نیول شوی دی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا انتخابي کمپاین هم پای ته رسیدلی دی. د قومي اسمبلی د الکا د غټوالي لامل یا پوله د افغانستان او ایران سره ملاویږي. په دغه الکا کې د رائے ورکونکو شمیر د 4,00,000 څخه زیات ده. کچې پر د الکا ولس کاندیدان و سیالي ته سره پاتې شوی دی. خود کارپوهان په وینا چې سخت سیالي به د ملت پالو او مذهبی جماعتو د امیدوارانو ترمنځ وي. په دې اړه د جمعیت العلماء اسلام د امیدوار په حق کې یو وینا کوونکی د ووټ غوښتنې لپاره څه داسې وایي:
چې علما کرام موږ ته کتاب انتخابي نشان الله کړی ده او باغه باندې د مور لګولو حکم کوي او موږ عملي نکو یا دغه پیغام
تر یو بل چا ونه رسو. زه چې وایم سره له دې چې ووټ هم ضایع کوو ایمان ته هم نقصان رسوو.
البته د پیپلز ون صوبایي صدر اجي علي مدد جتک وایي چې د مذهب او قوم پرستی پر بنسټ پښتانه او بلوڅان سره د تقسیمولو هڅه ګټه نه کوي. بلخوا ته عوامي نېشنل ګوند د بلوڅ پښتون اتحاد په خاطر د بلوڅ ملت پاله ډلې بلوچستان نېشنل ګوند د کاندید ملاتړ اعلان کړی دی. خو د این پی صوبایي صدر اصغر اڅکزی وایي چې په هیواد کې پښتون قام اوس هم ډېر ځورول کېږي. دغه ډول د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د ګوند امیدوار جمال ترکی په حق کې جلسې کړې دي او په زیاتره ویناګانو کې هغه د پښتنو د یووالي خبره تکرار کړې ده. دلته په کوټه کې د انتخابي کمیشن له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د شنبې په ورځ د کوټه چاغي پر الکا باندې د کېدونکو انتخاب لپاره ټول انتظامات ترسره سوي دي. د خبره د یادونې وړ ده چې د قومي اسمبلی دغه چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرستیال مشر او دریم مندوخیل د مرګ وروسته د مې په میاشت کې خالي سوی وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو اورګزو کبایلی سیمه ته له اورګزو څخه د نام نو عملیاتو لکبل ازنې به کول شوې خلک وایي تر اوسه رېجستریشن نه دی شوی. دوی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل همدار عمل دی چې حکومتي ادارو ورته نه خواړه ورکوي او نه خپل کلو تستنوي. تفصیل طارق اورګزاینا.
دا اورګزو د کامی سیمې غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وای په سیمه کې د جنگونو او اپوزي عملیاتو لکبله به کورشی او خلکو ته د خپل نمونو د اندراج یو بل موکو ورکړل شوی دا
د مموزو قوم لیا نه دلار د جولای اند یا اگست کې به ان شاء الله د غواله بکی نه کا اغه کلا روان شولو نه اغه دوران کې دوه هفته د پرا د رجستریشن ټول اورګزو ولا بیا کولی چې کڅوک څوک پاتې وی رجستریشن کې نه غد راشي اغه دوه هفته کې د ځان
یاد دی چې په 2010 کال کې حکومت په اورګزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لوجه خلکو خپل سیمې پرې خوده او خوندې سیمو ته کډه کړې. ځای خبريال شهید خان اورګزی وای تر 1400 زیات کورنۍ چې لو کالو د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي حکومت له خوا ورسره هیڅ امداد نه کیږي ځکه چې نمونه لا اندراج پاتې دي.
هغه خلک خبر شوی نه وو لره پرتو سیمو کې هغه د وجه نه د دوی اندراج نه وشوي. دوی موجه د خوې دا و چې کله د اورګزی قوم ایډیفیشولو نو درته کې ایف ڈی ایم سره ډبل پاتو بنے خو اندراج نه کی دل اول خو دا ورزی کا بیل ہوتا دا ایف ڈی نے اغه دے ڈی پیس درجہ هم نو ور کړی شوی دا حکومت ته بے غوری هم و
بل خو دا ملاخیلو یو متاثر کس غفور خان مشال لډیو تا وای ک حکومت دو دوی د اندراج کې دو فیصله په وخت کړی و نو ژوند به دومره نو خور شوی
مو اندراج د کنه شوی کنه انده ته مو غوندل کډر کا څون دی غو تقریبا په تفصیل خالي زغو اندراج نه لګانی شته کنه بغیر د اندراج دی کنه نو اوس کوم تا د مثال ګورنمنت لګی چې اندراج د مثال کلافي د غو لا د فار د خوشالي خبره دی بالکل ولا کومه کی مثال خبره کوله
معلوماتو تر مخه اورګزو ته د بیکورشیو خلکو د ستنېدو لړۍ په 2010 کال کې پیل شوې ده. په مختلفو وختونو کې د پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې هلته تر اوسه خپل کورونو ته ستنه شوې دي. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس ورزو د اف آر بنو سیمې ته چرته چې ولس وایي چې دوی ته د سکولو د اوبو سختې ستونزې دي. دغه سیمې ته زموږ همکار عمر درات وزیر ورغلی او دا راپور برابر کړی.
د بنو سره نږدې نیم قبایلي سیمه احمد زای وزیر کم سروبي اوسېدونکي وایي چې دا ځل دوی هم اوټونه د تبدیلۍ په نوم ورکړي خو تبدیلی یا بدلون یې په سیمه کې په نظر ناراضي. دوی وایي په تیرو اویاو کالونو کې لا هم دوی ته د صفا اوبو بندوبست ونه شو.
د میش د به مشکلات زکه نه حل کیږي چې میش شي پیته درخواست ورکړي د مزو خدا چړکو او چې بلاب سار میمی ار تغال شي پیسرخه په غوړي میش غریبه ته میش پیسې نشي پرګوي د میش د درخواست د پی خبر دا نه سین دبليو مو ګټ په ګټ خبره کړی دو د اخره اندوی میش وتا کی دا مهنت اوري دراول یې د اخره په برغناتی شي الاول یې بمدنه غشتې دی بوکای مدنه غشتې دی پرشر پمپینه مدنه غشتې دی میش پر یو د هڅک نور وی زکه نور وی چې خو میش داسې چې مخ شي میش تلای نه شي اوڅوک مقام کونه
د یادې سیمه ماشومان او انجونې ټوله ورځ د لره لره نه په خرو او په سرونو او براوړي چې د دوی په وینا دغه ورته د کور نه په خازې موري ورکړل شوی
ګلالې مې نوم څکنم ځای وای په تر وغولې میش په خره په مشکل وري سیبا سبق ته نه یلا یای په وري نشته مشکل مې ژه بنه شته یا بته یا ته باندې سکولینه ته نه لګا ته لورې دې بچا دا ای بابا چې په دوه بچو ته چاګه شي مې ژه په وري
نه بمو نشته دا او با خوری غای او زبی موریا گرده می خار پی
سبق تا ندری ما سبون آسه گف را پوری
کلمو چه پا دیاره دنیم کبایلیسی منا منتخب دا کمی سمله غده که سر جمال سر تماس ونی و او ورنمو پختل چه دغا خلق صفا دسکل و با هم نلاری نو دوی پا زواب که وویل
دو غطی وجواتی چه غی وجه غی حل چه کم دا لگران دا نم افربانو کی زیاد تر علاقی کی بجلی نرسی پلای شوی دغه لپاره مو تیر کال یو نوی سکیم چولې ده چې کمې علاقې کې بجلی نه و او اوس به خیر په بجلی باندې به کار شروع شي نو هغه به دا فائدہ وږي چې کم ځای کې بیا چرته وبشتم دي مشین پہ وہ لگی سنا سی سپلائی بو شروع شی چونکہ دای چھت پہ غرونو کی دا اغم یو ڈیرا غٹا مسئلہ دا چار دے کی مکی وبم نہ دی ملاو نہ ملاوی گی قدرتی چشمی دی او اغا چشمو نا مطلب دا چې پائپ لائنونا بیچاو شی او درین چې کم دا اغا مصر نن سبا چې کم دا سولر سسٹم دا نو سولر سسٹم مانین دی کالی مکا خیر اس کی منشتہ دی نیو چه پا کم زی گیمول او با ملاوی گی نو غیبانه که خیلی سولر با لگی
دا افربانو کم سروبی دا غا خلق دا منتخب حکومت گورنر خیبر پختونخوا او پولیٹیکل انتظامیه نا غوخته نا کدی چه ورطده دا جون بنیادی ضرورت صفاس کلو با بندو بست وکدی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
مشال ریډیو ته وګي د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړه
د پاکستان په پارلمان کې مخالفو ګوندونو ویلي کمی اسمبلی باید خپل 15 کلنۍ موده پوره کړي خو البته وزیر اعظم نواز شریف ته هغه وعده پوره کړې چې ویلي وو که اوربندي درغلي تور ثابت شو نو استعفا به ورکړي نن په اسلام آباد کې د مخالفو ګوندونو غونډه په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید چا په مشرۍ کې وسوه په خبر کې د ملیشا ځواک پر یو کیمپ سوال برید شوی یو امنیتي چارواکي د نوم نشو د پښت مشالې د ټول د حمله نن سهار وختي د بازار ځخه خېلو په لیرې پرته سیمه جوړوبي مشتری کې سوی چې پکې دوه سرتیري ژوبل سو د کورمی پولیټیکل انتظامی هلته ورتلونکو بهرنیو صحافیانو او میډیا ادارو ته د اجازه تخصیص شرط شې دی پولیټیکل انتظامی وای د پریکړې د موجوده حالات په تناظر کې د پرون د لند وخت لپاره کړی دا د امریکا سفارت د پاکستان فرنټیر کانسټیبلر لپاره د شپږ ډالر په لګښت ودانی جوړ کړی دا د سفارت د منشیاتو ضد او د قانون نافذونکو چارو څنګ مرستیال مشر مایک مکون پرون د ودانی په پرانیسته غونډه کې ګډون وکړ د افغانستان اجرایي رئیس د منځنۍ آسیا په هیوادونو تنقید کړی چې د ترګري سره د مبارزې په برخه کې زیاتې ذمواري په افغانانو ایښی ده عبدالله دا خبرې نن په بامیان ولایت کې د ترګري سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان منځنۍ آسیا هیوادونو څلورم ګډ کانفرنس ته وکړه د افغانستان جنبش ملي ګوند وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به عدالت ته حاضر نه سي بشیر احمد نن مشالې ډو ته وویل چې لوی څارنوالۍ یو محکمه د په خبره د دې صلاحیت نه لري چې د دوستم مقدمه وڅېړي یا یې په اړه پرېکړه وکړي احمد شي مدعي سوی چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او ساتونکي جنسي زورونه ورسره کړي او وهلې ټکولی دي د برتانیې پولیسو د لندن په شمال ختیځ کې یو ځوان پر خلکو د تیزاب شیندلو په تور نیولې دي. په پیښه کې څو کسان زخمي شوي دي. پولیسو نن ویلي چې برید بیګار شوی چې یو کس د بل کس پر مخ تیزاب وتښتو وشیندل او ګاډی یې وتښتوله. ماسکو تامه لري چې د جون په 12مه نیټه د امریکا او روس ترمنځ په سفارتي خبراتورو کې به د تعلقات د شکولو په اړه عملي وړاندیزونه مخې ته راسي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخوروا پرون دا خبره کړې ده.
اوریدونکو اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان عبدالحی کاکړه او تکنیکی ملګری جانتن رامریز گارشیا ته اجازه راکئ. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خا د باد او بریالي اوسئ.